پیام شما نظر شماست.
درنو اپریدونکو السلام علیکم، اتوبه جشوی د آزادی رادیو یوی بلخ پرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوی. بریتانیای چارواکی او استخبارات وی چه تباندی نیم میلیون افغانان اروپا تراواندی. د میل ورسپانی در راپور لمخ استخباراتی سرچینی وی چه د طالبانو لواقت رسید و روسته تر پینزه لکو دیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کرده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وای د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمي اوپتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینتاګون وای امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي و چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوف ته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه زې اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې دوی خزینه او غک غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له غبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 سلیخ نفره مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجه او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا یې په خپله پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا یې باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرېدې وویل،
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپله پرېکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت د یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظري په خپل ټویټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې، د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې $5 میلیارد زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
له بلې خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اسعاري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې به بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په تیره اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اسعاري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولیس سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم، بیرحم او خززپون کې دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا له جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی. وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې درې اونۍ مخکې له خپل کور وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دیموسو جوسیات شفیع الله ستانکزی ابروی
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یوټیوب کې ویلي سره لدی چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د عالی عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا څلوېښت تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشی شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشي کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشي کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشي کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشي کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د مرجی خپل عمارت اوسیږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یعنی یو تهدید په شکل باندې دوی ښځینه او غږ غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د دې خبره طبیعي یاد کړې.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسیا خبريال نیولې یا بل څوک نیولې، زور تم په دنیا کې داسې ملک راوخه چې پیری کې دی یو کس هم نه نیول کی ها کپار نه وي.
د 13 اګست 15 مې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره غنی خزینه کارکونکو په کور کې نیول شوې او لشپګم ټولګي پورته د جنونو خوانځي هم پاکستان روسي مو کې وټړل شو. خزینه فعالانو لمړی ورځو کې پالنی توګه د دغه پریکړو په خبرګون مظاهره وکړي، خو ورسره د راپورونو لمخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دی ته ورسې چې د دغه مظاهرو ځینې مخکخانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه وپارول.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 9 تر 9 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د خوست محبس نیمایی بندیان پرون ماشم چې خوشی شول، دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړه وو. له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی تیر شوې موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 29 کسان په بند کې وو چې د پلاوی در زبانی ورسته نږدې نیمایي کسان خوشی شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو د سیبه هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیکی معلوم شي.
بعض داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډیر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دې تیر کړی وو هغه تعزیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې د یو په باره کې به محکمه حکم کوي، بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نو هغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی و چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی آیات ټاکل شوی و، موږ بله ورځ څوښتنه وکړې چې موږ ته باید سرنوالونه آیاتونه وشي، موږ څه څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه موږ داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل اوور سیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمن سیالۍ د روانې فبروري له درویشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان له لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړ شي چې هلته د دوو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د نړۍ یو توده موضوع د اوکراین پولې ته نږدې د تاوتریخوالي د کمولو د وروستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره له پوتین سره تلیفوني خبري کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبري وکړه چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شی بچو غواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکیچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډیر به ورته ګران پریوزي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکیچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر ماکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکیچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړی او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکی حکومت پرون په لمړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. اوس به څو نور راپورونه له اجمل لاندې واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خپرونې دې برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شواره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپږ ډیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د رادیو سپې و پیژندلې. تر دې لاس کال وروسته د 1895 او 1899 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د رادیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خبرونه هم پیل کړې. پنړی کې د رادیو د جوړېدو څخه باندې پیړی ووته، خو ملګری ملتونه وای لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیز او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سکهل رادیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواک توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم رادیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د رادیو سره سیالي و نه کړه. تلویزیونونه روانت وانه دل چې دې غرونو نه واوډیو. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د رادیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړو، بیا هغه متوقف شو. دومره د رادیو کابل و چې هغه په 1300 کال کې اقدامات وشول، استودیو جوړ شو، یو کرو فورته جوړ شو. بل اخر د 1300 کال دوری په لومړی شپه د کابل رادیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ رادیو چې 1304 کال کې جوړ شو، په پولی ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونه کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل رادیو بیا 1304 کال کې پولی باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونه پیل کړې. افغانستان کې هم دادی رادیو نږدې یو پیړۍ سابقه لري، خو لا هم ملیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او رادیو دی چې رادیو سره خپل ډیر زیات علاقه، ډیر مینه لرم او ډیر څه مې زنګ زده کړی دي. خپل د خبرو سره
داش په گوشت کلان کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د رادیو په اوریدو روغدي شوی.
رادیو سره خو زه خپل د توا من چې ډیر زیات مینه لرم، چې نه واورم په اوراز د سیمه لکلای دا چې یو شیر سره وکړي لکه غنشي نه شي نشا چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بداري د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي رادیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د رادیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم برېښنا نشته. د رادیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډیره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسیږي. د راډیو اورېدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اورېدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډیره بهترین او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې همحال هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دي چې ډېره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان د ټولنې کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لپاره تاګ مخ کې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګر کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تاویلی، د مالیاتو د تاویلی په برخه کې نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړۍ شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام زه قریشی يم د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې غیر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي. د خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي، نو کدا زموږ اختر مسول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ د شبکې یا د یو خدي غم وخلي چې دلته بار د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر وشي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډیر ولسونه دي ګرځي دغه څخه دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل پیسو کې نه ورکوي؟ په ملونو ملونو په افغانستان کې شهیدان په چای پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ سلویش کال دی په افغانستان کې به ما وګرځول 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 څو برابر وستا شهیدان سی په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کال چې امریکا په افغانستان کې خالو وجل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوک ورکوي. جو بیدن دغه پیسه په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم مردغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستې کیږي دغه مرستې دی پر مخ بندي سي دغه مرستې مرغ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا واسطه لري یا خاله لري یا مال لري وغو ته رسي و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي صغیرانو ته نه رسي مسکین ته نه رسي تر دغه موږ تیر یو شپږ شپېته زره نفر د تر مرموی ووتله د طالبانو ده د ولوجو به یې دوه زره مړه شي درې زره به مړه شي دغه مړه شي موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دې نه راځي تر کندهار دي ودا خواته نه راتیریږي
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم اوباد سلام د ازادي راډیو ډیر وخت سم جوړ ښه خوندوري خبرونه دي او دا موسی چې ویشل کیږي چې وای ما د سینټر غلی پښ کیږي درغلی نه پښ کیږي چې چاته موسی ورکړه هغه وای دی راجلانه ویشل کیږي او شنه کې وره هغه درغلی کیږي
ستاسو له خوا ازادي راډیو ته ثبت شوی څو پیغامونه وو د خبرونه دا برخه هم دومره وو نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی
د بریتانیا چارواکي او استخباراتوي چې څه باندې 2 میلیون افغانان اروپا ته روان دي د میل ورسپانې د راپور لمخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هر کلی وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبري وکړې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اټومي اوپټل کوریل ټاپوګانو ته نشتې د روسیې د اوبو قلمرو ته نه نوتای دی پینټاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دی کړی
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په افغانستان کې پر ترافیکی پیښو او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کو سره لدی چې شای په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د ترافیکی پیښو کرا احصایه نوی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېری دي نه یوازې ډېری دي بلکې په نسبی ډول ډېری ترافیکی پیښې د مرجوبلو سبب کیږي د موټرو د زیاتوالي لکبل د ترافیکی پیښو یو مخنیوي ممکن کار نه دی خو ک موټر چلوونکي مقررات عملی کړي په دې ډول پیښو کې د مرجوبلو مخه تر ډیره نیول کېدای شي مثلا ک چلوونکي او سپرلې کمربند وتړي د ټکر په صورت کې به د جوبلې دوه عمرین خطر نسبت هغه چاته چې کمربند نه وي تړلې لښوي د افغانستان د لارو خرابوالی د ترافیکی اشارو کموالی د موټر چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د ډیرو ترافیکی پیښو عوامل بلل کیږي پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې وژغی شو چې څنګه دا ډول ستونزې او په مجموع کې ترافیکی پیښې کمې دي شي همدارس به په ترافیکی نظم وژغی شو د بې نظمۍ لکبل په ځانګړي ډول په شارونو کې غنګونه زیاته شوې ده د غنیګونې د کمیډول لپاره څنګه کېدای شي په ترافیکی سیستم کې نظم راوستل شي زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار د کابل ښاروالۍ د نشراتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای او د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی درو سره ملمنو ته هر کله وایم لمړی ډاکټر صاحب مختار آیا د ترافیکی پیښو کومه احصایه لري په تیر بیا مقایسوي احصایه چې وشي کال په کال یا میاش په میاش څومره ترافیکی بشي ډیر شي وي یا کمی شي وي دي
سلامونه سلام صاحب تاسو تاسو د رادیو د لارې ټولو هو دواله ته ورته کوم لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان هغه کوم په ترافیکی سیستم یا په ترافیکی فرهنګ کې موږ معیارونه ولرو په هغه کچه موږ نه لرو. دغه څه ځمکنی واقعیت دی چې موږ د لار خرابوالی دی لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. ستاندارد وسایط موږ هغه څه نه لرو، یعنی خرابوالی د وسایطو دی. او د دغه څه د وسایطو په استعمال کې چې موږ وسایل څنګه استعمال کړو او کار اخیستنه ترې وکړو، او د دغه څه په څنګ کې په شارو په څلورلار شهرات عمومي چې د زونوب سطح ده یا د افغانستان سطح ده موږ هغه علایم ولرو. د روی په کچه نه ده که څنګه چې هغه ترافیکی سیستم او ترافیکی قوانین ایجاب کوي. موږ لرو احصایه په مجموع کې موږ کلنه احصایه لرو چې د غوسه موږ د نوي کال په نسبت څوارلس سوم کال کې وښیو. موږ په نه نوي کال کې 2020 حادثه لرو او په څوارلس سوم کال کې راټیټیږي 415 نوي ټکي. او د وګړو فیصدی مقایسوي فیصدی موږ د حادثاتو کمښت تقریبا 15% لرو.
تاسو ول چې نسبت یو کال په خواته په 14م کال کې ترافیکی پیښې کمې شوې دي حتی 15%. دلیل څه دی؟ شاید دانی وی چې د پخوا په پرتله اوس په لارو د موټرو شمیر کم شوی دی.
دا سدي په عموم کې یو عمومي عوامل دي چې موږ په دغه کالو کې نسبتاً د تیلو د بایو لوړوالی وو، د جنګو زیادښت وو په دغه واخره کې چې تګ را تګ لکه د نوي کال کې چې موږ لرو پوغه اندازه په عموم کې کې سړی ووایي. دا د یو د دغه سب څنګ کې موږ په دغه واخره شپږو میاشتو کې د څوارلس سوه کال چې دي د لایسنس فوار کړه کې شفافیت را مسته شوی دی چې دغه د ترافیکی قوانینو په مراد سره د غو په تعلیماتو په خصوص هغه جوازونه ورکول کیږي.
کور ودان ډاکټر حسیب الله مختار زموږ بل میلمه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویندوی امام الدین احمدی دی. احمدی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم ک تاسو په دې اړه خبري وکړئ چې په لوی لارو کې د ترافیکی پیښو علت څه دی؟ آیا د لارو خرابوالی او که پر دې سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي
ستونزه عموم کې چې پیښې رامنځته کیږي رامنځته شوې دي. ستونزه په دې کې ده چې موږ معیاري کوم ترانسپورټیشن چې باید په یو هیواد کې وي، خصوصا په لویو لارو ترانسپورټیشن وي، هغه متاسفانه کار ورته نه ده شوی. په دې دیرشو څلوېښتو کلونو کې خو بیخي کار نه ده شوی د جنګونو له کبله. بیا په تیرو شلو کلونو کې مافیایي کړیو له خوا نه په مخ وړل شوی ده او شخصي جیبونو ته کار شوی ده متاسفانه. خو خیر دغه تیرو پنځو شپږو میاشتو ته نږدې دغو کې موږ الحمدلله ډېر فعالیت کړی د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په نمایندګۍ چې وایم
احمدی صاحب تاسو وایئ چې کار نه دی شوی. څومره سړکونه چې په دې تیرو شلو کلونو کې جوړ شوي دي د افغانستان په تاریخ کې نه و جوړ شوي، یعنی شل کاله مخکې په افغانستان کې شاید د که مبالغه ونکړو څو لویشتې قیر سړک نه و پاته. لیکن صحیح ده چې سړکونه هغسې معیاري نه دي جوړ شوي یا ساتل شوي نه دي. اکثرا شکایت دا کیږي چې سړک په معیاري هم جوړ شوی وي خو د کنټرول څوک نه و. مثلا باري موټرونو به تر حد زیات بار لښداو، له دې کبله سړکونه ډیر خراب شوي دي. یا فرضاً هر سړک ساتنې ته یا مینټیننس ته ضرورت لري چې د دې لپاره به لازمه بودیجه نه وه. یو سړک به یو ځای درزو کو په ځای دي چې هغه زر جوړ شي، هغه به پاتې شو چې واورو وریږي او وبب کې نفوذ وکي او بلاخره خراب شي. که داسې خبرې وکړو نو شاید دا به یو څه حقیقت ته نږدې وي. اما اوس ستاسو د وزارت دنده دا ده چې دا سړکونه وساتیو یا یې ترمیم کړي. تاسو په دې برخه کې څه کارونه کړي دي؟
نو برعکس دغه تیر خبر ستاسو د خبرو د اکثریتو په تایید چې سړکونه لیا خو غیر معیاري وو، لیا هم که جوړ شوي دي ساتنه یې نه ده شوې. خو دا هم ضعف د تیر وخت وو. هغه مافیایي کړی او کلاس درلودو چې غیر معیاري جوړول او بلې بیا لارۍ موټر او واړه موټر ټول غیر معیاري شرکت ترانسپورټي شرکتونه جوړ شوي دي. جواز د شرکت ورکړ شوی د موټر نه د چک شوی. اکثریت موټرونه ډبل کاری شوی دي د وزن د زیاتوالي په خاطر چې د په خاطر چې توناش پورته یوسي د په خاطر
باندې آیا تاسو مخه نیولې ده د موټرو سه زیات توناش وړي
د لوی لارو جوړول زموږ دندنه د ټولګټو وزارت دنده ده مینټیننس او جوړول موږ ترانسپورټي شرکتونو ترانسپورټي خدمات تنظیم د ترانسپورټ غزمګ د ترانسپورټ او چلن وزارت دنده کیږي موږ په دې برخه کې کار کړای د ما مخکې یادوري وکړه
پاکستان د دوستۍ بسونه پیل کړی دی ویلی خو دې شاید پیل کړی وي د کابل او یا جلال آباد او پېښور ترمنځ لیکن دا کار یو طرفه ده یعنی بسونه ټول دي دوی دي لکه څنګه چې په چیرو کلونو کې اجازه نه ورکول چې افغان لارې چلون کې دوی خاوري ته لاړ شي لیکن دوی والو ته اجازه و چې ترمنځ آسیا پورې لاړ شي
بسونه به د کندهار او د کویټې همدارنګ د جلال آباد او د پېښور ترمنځ به زموږ بسونه او د دوی بسونه په نورمال ډول دي بدون د دینه چې د یو خواوی د بل خواني موږ هم بندښت نشي رامنځته کولی د تفاهم ورسره شوی موږ هم د درې ورځې مخکې اعلان وکړو د افغانستان ترانسپورټي خصوصي شرکتونو ته چې 500 ډول بسونه چې څوک لري هغوی د جواز ولري د فعالیت مراجعه دي وکړي د کابل ترانسپورټ ریاست ته چې تر څو موږ دوی ثبت کړو او د پاکستان خواته دوی لیستونه ورکړو چې دوی ته د تګ اجازه ولري.
ډاکټر صاحب مختار مخکې وختو کې چې موږ د ترافیکو په اړه کله هم پروګرام درلود د ډیرو اوریدونکو یو شکایت مو دا و چې په لویو لارو کافی اشاره نشته ترافیکی نه خینشته او بل شکایت له موټر چلوونکو څخه وای هر چا لایسنس اخیسته دی سم ډریوري نه دزده او د بل خو یو شمیر ډریورانو باندې دا تور هم دی چې دوی د مخدر موادو کار اخلي او لکبل بیا ترافیکی پیشی کیږي.
په تیر کې موږ شفافیت نه درلودا هغه کبه د ترانسپورټو په کنټرول کې و د وسایتو کنټرول دی او چک یې دی مثلا چې معیاري دي کنه دي همداسې د موټر چلوونکو په برخه کې او موږ پتر د شلو کالو کې وګورو ډېرې ستونزې د امنیتي مشکلات وو چې مثلا ریاست ترافیک یا دغه ادارې و نه شوای کولای چې هغه تاسیسات وړاندې کړي چې په وګړو کې لوایح دي مثلا معیاري اشاری دي یا نور دوه ورته تخنیکی وسایل باید برابر شي. نو یو درې عوامل که سره راجمع کړو د پېښو د حادثوي پېښو د لوړوالي سبب کېدلې چې په دغو کې د حکومت او د عامه پوهاوي عنصرونه ډېر رول لري. په نن سبا کې د حکومت هغه 30% کنټرول چې دی په شهرو باندې خپل موږ عملا چې تللي او ولایتي سفرونه هم کړي دي نو دا نظام په دوه برخه کې همکار پاتې شوی دی. موټروانان تخلف کوي د خپل اندازې نه مثلا زیات سرعت اخلي هم مثلا کنټرولېږي او تر یو حده مجازات کیږي. د دوه سب څنګه یو برخه چې خلا موږ لرو هغه موږ چې کار کوي البته تر روان کړی هغه دوی برخه یو
کسی وایي چې موټروانان چې سرعت نه کار اخلي هغوی مجازات کیږي. په لوی لارو کې تاسو ترافیک لري په دې څو لنډه موده کې آیا تاسو ترافیک نوی روزلې دي په خو خو نه درلودل
د شاهره تشکیل جدي په 13 شلو کالو کې موجود نه وو نن سبا کې موږ کار په پایل کړی دی چې هغه تشکیل او دغه توار ته تر ظلمان ټول په بشپړی دود دی او رهبری سب شریک شي. د موږ سات نظام د ولایتي ادارې په دوه برخه کې همکار پاتې شوی دی. امنیتي ورګانونه دي چې هغه په دې برخه کې همکاري کوي او د وسایط او د تخلف برخه کې د خپل اقدامات کوي وخت نه وخت چې د پېښو په کمبود کې د ډېر حده پورې د موثر تمام شوي دي. نو بل برخه تاسیسات د تاسیسات په لوړه کچه بوګه هغه پیشنهاد کړیم دي د بودیجې په برخه کې نو کورونه په لاند وخت کې په تکمیلی دو دي چې بررسی ده بررسی د شهره او موږ کامه پاتې ده هیئتونه موږ لګلې دي تخنیکی تیمونه هم لګلې دي چې په دغه کې یو تخمین د تاسیسات د په څلورو لارو کې د افغانستان او دغه سبستان کې د سرکونو تخریب ده چې مثلا د رای ځای کې د سرکونو تخریب یا هغه معیاري جوړښت یې د دې سبب کې چې معیاري جوړښت موجود نه وي چې دغلته د حادثې د رامنځته کېدو سبب وشي.
زموږ بل میلمه د کابل شهر والی د نشریاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای د کابل شهر د ترافیکي وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. خلک وایي چې که چیرته نظم وای په ترافیک کې شاید په کابل شهر کې دومره بیروبار نه وای. د نظم لپاره تاسو څه اقدامات کړی دي؟
کابل شهر والی یو لوی خدماتي اداره ده او د ترافیکو پر برابر باندې ترافیک چې دی زموږ یو پروتوکول لري. د ترافیک ځینې برخې زموږ سره دي، ځینې د وزارت داخلي سره دي، او په ځینو برخو کې د ځان خود مختار دي او مستقل دي بالکل. نو پر دې اساس باندې د کابل شهر د ګڼه ګوڼې پر برابر باندې څو خبرې زه غواړم ورته اشاره وکم. اولی خبر دا دی چې کابل شهر د دومره نفوس د پاره نه جوړ شوی، 15 لکه نفوس او تقریبا 14 میلیون نفوس تقریبا ډیر تفاوت لري، د اقل دیالس چند کیر دا یو. دوم خبر خپل د کابل شهر 15% اضافه غیر پلان صحی دي، نه دا چې صحی دي چې د پلان لري انکشاف نه دی کړی او خپل سر کورونه ډیر موجود دي، سرکونه تنگ دي، غیر معیاري دي او نور موارد. نو پر دې اساس باندې کله چې نفوس هم همدومره زیاتوالی لري په عین حال موټران هم زیات شوي دي، له حد نه اضافه مشخصا که پر دې باندې وړلی ولې کابل کې چې الحمدلله اوس ګڼګونې هم کم شوي دي، بیا هم ډېر ده یو پلازمینه پیس چې ورته وګورو دلته ډېرې کیسې شته. یو خو دغه خودسری سیاګانې چې هر ټکسیوان هم ده اوس خپل هم دغه سره یم ګلبهار سنټر سره ما مخ پر تلویزیون مې دي هم دا اوس روانم چې هلته یو بحث لرو. زه هم دا اوس وینم چې مختلفې سیاګانې موجودې او خلک متاسفانه دغه فرنشین نه فرهنګ څخه لري، هر ټکسیوان هر چیرته چې زرو وغورتل بریکو یا مسافر پورته کوي. په عین حال کې موږ د کراچوانانو هم مشکل لرو چې الحمدلله تقریبا د عبدالدری میاشت کې سخت پردي باندې کار کوو چې د کوټې سنگي یو برخه سرایي علاودین دولسمې نایي ارزان کې ماته مچا بابا مینه مو پرون مکمل تقریبا 3000 د سروشان او کراچوانانو بل چیرته انتقال کړه او غزه مسافر کړه چې پر نور باندې هم کار روان دي. شکر الحمدلله رئیس د ترافیک ډاکټر سیبا فیزوا سیبولا مختار هم تور دی مخکې شاوته سره د دریدل لیدل دي او پر دې باندې سخت مسامم ولاړو چې دغه تمځایونه چې مشخصا ځینی د مافیا او پلاسو په خوا او وسام ځینی خلک په استفاده ځینی کوي، بعد د تمځایي اسګاګان وی د موټرانو پر برابر باندې او په عین حال کې موږ حاشیوي پارکینګ هم شروع کړی دا چې د سره غاډي ته هغه حاشیوي پارکینګ چې د یو موټر په دغه استاندارد شکل باندې حق لري ودریږي او اوید باید د فار جیب ته ولاړ شي چې هغه کابل شهروالی ده.
کوم عوامل چې تاسو یاد کړل؟ مثلا یو چې تاسو ول شاري فرهنګ، دا فرهنګ هغه وخت جوړیږي چې یو څوک چې تخلف کوي جریمه شي، مخې باید ونیول شي، یعنی اول باید ورته سزا وټاکل شي، بل ورې هغه څوک چې یو ځل جریمه شي بل ور بیا هغه کار نه کوي. بل تاسو دې شار ویل چې شار نفوس زیات دی او دا شار د 15 لکو لپاره دی، لیکن اوس 15 یا 16 میلیونه خلک پکې اوسي، اما اوس هم دغه شای دی، دا شار تاسو نه شي کومولای نه نفوس کومولای شي. د دې لپاره پکار دي چې نوي سړکونه جوړ کړي، حلقوي سړک جوړ کړي. په دې برخه کې څومره امکانات شته؟ خصوصا اوس خو افغانستان هغه افغانستان نه دی چې شپږ میاشتې پخوا و ډېرې پیسې ورته راتلې.
تاسو وګورئ دغه خپل د ښار پیسې شری د کابل ښار په ضلع یا اضافه ده په دې شرط چې اواز یې سم راټول شي. نو پر دې اساس باندې موږ دې ته فکر کړی دا چې دا ښار خو اوس 4 میلیونه خلک پکې اوسېږي، وغواړي که ونه غواړي د شاري فرهنګ پر برابر باندې دي ته موږ پوهیږو چې په کابل شهر کې د افغانستان د دودریش ولایت مختلف خلک راځي چې هر یو مختلف اندېښنې لري، مختلف فکرونه لري. د دوی شهر ځینې ښه پرمختګ کړی دی، ځینې پرمختګ نه دی کړی، ځینې خلک غواړي چې د کابل شهر د دوی د قریب پر کم باندې وي. دې ته موږ بېخي فکر لرو او دې ته متوجه یو چې هر ورځ څونه موټران څونه مسافرین د شمال د خوا د جنوب له خوا کابل شهر ته راځي او بیرته وځي. حتی موږ د ځینې همدوار ولایت لکه پروان لکه جنوب وخت چوغري وردک دغه خلک لري چې د ورځې راځي کابل شهر ته خپل دکانداري او سوداګري د شپې برته کوته دي. نو موږ دې ته ټول ته متوجه یو پر همدغه اساس باندې په کابل شهر کې څه نوې ودانۍ چې د دفاع ته جوړیږي او سرکونه چې جوړیږي د همدې فکر وسره چې باید کابل شهر یو د انکشاف او چې هغه پلان انکشاف یو حلقوي سره کارونه بشپړ شوي دي، مطالعات بشپړ شوي دي، خو فعلا پر د تخنیکی موارد باندې کار روان دي او درې موضوع چې موږ ډیر مهمه ده د پلازمینې په هیڅ باندې موږ باید یو قوي عام پوهاوی خلکو ته ولرو. اگر چیلنجونه کومه تاسو یادونه وکړه کله چې د جریمه خبره کوي جریمه صحیح ده یو بازدارنده عمل دی خو درېم پړاو ده. اول پړاو دا دی چې موږ د مکتب څخه ونیسو زه تر پوهنتون پورې دغه کوچنی چې ساتل کېږي راروي لویږي او په عین حال دی کله چې مکتب ته ځي دی کله چې تلویزیون ګوري په دغه ټولو موارد چې دته مختلف پیامونه را رسوي دا باید په ټولو کې موږ د فرهنګ شهرنشینۍ د ښار څخه ساتنه د ښار عامه ملکیت د ښار پیژندل دا ټول دا تشکی ولرو. او د جریمی خبره دریم او سلرم پړاو د کچیر دغه ټول پکښي وو یو سره نه اهله وو
یعنی تاسو وایئ چې لاس کله پکار دي چې عامه په هوای وش لغه ورسته به بیا جریمه پیلوي
یوازې نه وایم چې دغه لاس کله مش په نظر کې وځي مور لاس کله شل کله عین نه خپل عامه په هوای هم کوي کوو پاینال خپل هغه بازدارنده عوامل هغه کیږي چې جریمه یې هر حساب یې نور هغه هم په بغل کې ولرو دا ټول باید مواجه مختب لارې ما صرف چیلنجونه تاسو ته یادونه وکړم چې موږ د همدې چیلنج سره مخ یو پدیر حکومت یو وسام یو
ډیره زیاته مننه کور ودان شاخلای بارکزای ډاکټر صاحب مختار همدرد چې څویل غوته تاسو اشاره وکړه لکه دی موټر چلوونکو نه مسلکي تو بده مخدر مواد او استعمال د قانون نه اجرا لیکن ک پدی برخه کی تصویل چی پخوا د سیو حسیو د هر حکومت قاعده ده چی ټول پرپ تیر نظام باندې چوی تر د مخکنی حکومت مخکی ابل حکومت هم په ورتیر حکومت باندې پراچول اته د خلق حکومت په ورتیر حکومت باندې پراچول دا قاعده په افغانستان کې خصوصا بیخی ټول اوریدل د ټول تری خبر دی لیکن تاسو وایئ چې اوس توجه زیاته شوې ده آیا په امدې پلازمینه کې ډریوران کمربند تړي د خودي قانون جز ده
ډیره ښه خبره مو کوله نو دغه خبره زی او عامه فوهوي ته او د نظام بشپړ هغه په ټول ارزښتو باندې تحکیم ته چې د غو د ښار د نظم یا د ترافیک د کنټرول یا د معیار کولو په برخه کې موږ مسولین یو نو په دو برخه کې موږ خپل هغه کوم اصول چې دي اصول نامې دي یا طرز عملونه دي چې په اداروي لحاظ او بیرون د ښار د نظم په برخه کې موږ خپل کړو د اول ورځ نه چې موږ کوم دوه ادارې ته راغلي په غو باندې موږ کارونه پیل کړی دي چې هغه به موږ د کابل ولایت په شمول باندې پلي کوو پات شو ډېر مهمه خبره د سیستم ده موږ کلاسیک سیستم لرو چې څلور کاله په خاطر ورګرځي نو د سیمې هواتو ته پکاتو یا نړیوالو معیارو ته پکاتو سه سیستم رامنځته کول دا د هغو مربوط کیږي چې کله موږ یو سیستم رامنځته کړو نو کاغه مثلا په کندار یا د کندار په ولسوالۍ کې تخلف کیږي د خپل موږ معیارونو په وړاندې نموږه څنګه وکړو چې خپل قانون اغان ته پلای کو نو په دغه برخه کې چې الکترونیک سازی ده یا د برقی کولو سیستم دی دغه را مسته کوو نو دغه سب څنګه موږ ترانسپورت څخه خبرې کولونه کړی دي ترانسپورت وزارت یا هوانوردی په دغه برخه کې مخکینی قراردادونه هم په غالب ګمان چې درلو د لوسم ته په تلاش کوي چې د خار او د لوی خارونو او د شهرا او د کنټرول لپاره ترافیکی کنټرول ترانسپورتي کنټرول لپاره د الکترونیکی سیستم را مسته کی چې مثلا څنګه یو ډریور تخلفات کوي یا په مسلکی لحاظ د ډرایوري نه کوي موږ څنګه پناخ کو او مجازات کو او جریمه ورته وړاندې کو کنه دا ټول ته دوه پر تړاو لري سمه ده په تیر نظام کې د خوازه خبره ده چې په دغه معیارو باندې ته ډیره پر کار نه دی شوی نو موږ د لوی چیلنج په چې مخامخ یو هغه دی یو ناکار سیستم دی چې هغه ته نه تاسو کولو بلکې د 350 کولو یو دیونه وړاندې حکومتو زیګند دا چې تر اوسه پورې دی اپډیټ په برخه کې کار نه دی شوی نو نن سبا کې موږ هم د داخلي شرکتو سب تماس کیو خارجي شرکتونه یو څو زموږه د لارو چې د رسميت پیژندنې د ډیرای وخت د په دوه برخه کې ځونه ښه کوي خو بیا هم موږ تماس کیو وسپرسو د سیمې د هوا د ویان ریوال معیاري سیستم را رامنځته کوي چې ترڅو د ټولې نقطې په نظر کې کېونی ول شي کاغه
د ډرایوري مسلکی توپ دی او کې د کمربند دی کې د موټر دی غو معیارونه دی چې ترسو هغه معیارونه پوره کړی بیا هم ترانسپورت برخه ته مثلا وړاندې
شي. ډاکټر صاحب مختار د نوري خبرې ستاسو په ځای دی چې مثلا اول دم د اشاره سیستم چې د ډیر پرمختللی کمپیوټري سیستم غوړي یا ځین نور مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړي، لیکن دا د کمربند مسله دا که فرضاً نن تاسو امر وکړي له تلویزیون او رادیو اعلان کړي چې کچا کمربند نو تړلې جریمه کیږي، ممکن که 0% نه 50% خلک نور کمربند وتړي.
تاسو دې فروان صاحب چې په دوه کې د خپلو فرهنګ د چې په څو مخکې راماتو هوای مستولان ده کې دا د نظام سره ونه کړي د هر قانون او هر نظم ته د جبر په سترګې. نو لومړی په دوه برخه کې زیدات خو ورګانونه چې دي هغه باید عامه پوهاوي برخه کې موږ سره همکاري وکړي، دغونه را وروسته موږ کولای شو قوانین پلي کړو. نو دغونه بغیر موږ به بیرته د ستونزو سلاسه ګریوان کیږو، نور نظم به د موږ نه پاتې وي، ټوله ورځ به مثلا جریمې به کوو.
او که چېرته دا د عامه پوهاوي په برخه کې مثلا تلویزیونونو له طریقه هغه مستند فلمونه چې په یوټیوب او په نورو ټولنیزو رسنیو کې شته چې یو چا کمربند تړلی دی ټکر کوي څومره ژوبلیږي او یو چا چې نه دی تړلی څومره ژوبلیږي، ډیر زیات فلمونه شته په دې برخه کې او مستند فلمونه دي. دا که وشکاره کې شاید ډیر خلک پوه شي او کمربند وتړي په اهمیت یې وپوهیږي، لیکن یو بل بدبختي هم ده چې ځینې خلک وایي وکه څوک کمربند وتړي بیا ځینې نور پسې خاندي.
داسې دي چې موږ افغانستان ته ډیره پورې چې دی قبیله ای جوړښت لري، قومونه فرهنگ قبیله ای دی. اشاری فرهنگ په ټوله کې په افغانستان کې دو رواج نه دی خلکو ترمنځ. اشاری فرهنگ نظم غواړي، نظم لري. موږ په دو برخه کې یعنی کار ته اړتیا لرو چې تر څو کار وکړو.
شغلی احمدی یو اوریدون کې له خو څخه تسل خوستی ول چې سړکونه تنگ دي او بل د هم دې لوړ توناش یادونه وکړه، په دې برخه کې څومره تاسو امکانات لري؟ هغه سړکونه چې تنگ دي دی غو دی لویولو لپاره کافی بوري جو امکانات لري او کنه؟
بله، د لوی لارو سړکونه یو څه تنگ دي، خو مګر دا په دې معنا نه دی چې دومره ترافیکي پیښو ته توجه وړ انداسې غوي چې ډېرې پیښې دې پکې وشي که احتیاط وشي. نو موږ کار په دې روان کړی چې شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه معیاري کو، یعنی هر څوک په موټر کې سوارلې کې نه نوي، د ترانسپورتي شرکت ته چې جواز ورکول کېږي د موږ نه اجازه اخلي چې زه د افغانستان وګړي دیو ځای ته بل ځای ته انتقالوم ته اجازه راکړه. نو دې لپاره دای به ټول معیارونه څخه تیر شي، فلتر شي، موټر فلتر شي، ډرایور فلتر شي، چا سم سړی دی کنه، جواز لري کنه، نشه دی که روغ دی، همدارنګه تخنیکی چک وشي چې موټر څنګه موټر ده.
چې آی دی کابل شار لپاره دی جی پی ایس یا نیویګیشن سیستم دی جوړېدو امکان شته؟ مشکل په څومره چې ما ورېدلې دی په دې کې ده چې په کابل کې اکثرا ادرسونه نشته، یعنی نمونه نه لري سیمې.
جی پی ایس کې په ګوګل مپ کې هم دا اوس هم د کابل شار ټول اصلي افری سړکونه فعلا نه موجود دي. ورور
وبخښئ، ادرس نه منظور ده، تاسو منظور ده چې زه ستاسو کور ته درځم، تاسو د کوڅې نوم او د منطقې نوم راکوي، د کور نمبر هم راکوي، زه ستاسو کور ته درځم، دغه سی ادرس
زه پوښوم د کوڅې نوم هم دا اوس راحت خپل لوکیشن او ګوګل پیدا کولای شي، اما د کور نمبر په برابر باندې خدام دغه تاسو یادونه کوم. په پنځم نایي کې دا کار شروع شوی دی، دا کار په پنځم نایي کې کړی دی، هم عمومي کوڅې هم فری کوڅې او هم دارنګ د کور نمبر هم دا اوس هغه یو پروژه ول کاری روان دی، صرف دغه موضوعات پر برابر باندې چې د کابل شار شاروالي هغه پروژه چې اتحادیه اروپا او بانک جهاني سره ول ځینې مشکلات پکې راغلي دي، موږ هر ورځ د دوی سره په تماس یو، تر اوسه مو 12 ملاقاتونه درلودلې، درې ورځې مخکې هم د یو ان یا یونما سیاسي معاون هم خپل راغی او موږ د دې سره پروګرام پر شته خیر سره هغه پروژې چې پاتې دي هغه د خیر سره مشتاسي فاینل کو او ان شاء الله سرته ورسې.
د ملي بس یادونه هم وشوه په کابل شهر کې په تیرو شلو کلونو کې هند څو ځلې ډېرې مرستې وکړې دي بسونو په برخه کې خصوصا، لیکن دغه سیستم د پخوا په شان جوړ نشو. اوس څومره هیله شته چې د ملي بس سیستم به بیرته فعال شي، ځکه چې د بسونو له فعالېدو سره په ښار کې ممکن د موټرو بیروبار کم شي؟
بله په دو برخه کې تر حکومت کې کار شوی و خو متاسفانه لکه څنګه چې نظم رامنځته شي هغه څه توقع نه و. نو اوس مهال هم د داخل ارګانونه چې دي کاغه ترانسپورت او ښاروالۍ د څومره چې معلومات لرم د ملي بسو په برخه کې ترانسپورت وزارت کار کړی دی.
تیرو کلونو کې اصلي ستونزه همدا وه چې بسونه خو به یو هیواد ورته ورکي، لیکن که ورکشاپ نه وي چې یو بس خرابېږي چې هغه جوړ کړي، دلته اصلي ستونزه وه. اوس آیا کوم لوی ورکشاپ ورته جوړ شوی دی؟
څومره چې موږ د کاري روابطو په اساس باندې معلومات لرو د وزارت ترانسپورت نه، نو دوی په خپلو مجلس کې همدا خبره کوي چې موږ تثبیت کړای چې څومره ملي بس موږ لرو او څومره کار ته اړتیا لري، مثلا ترمیم څومره حد پورې ممکن دی. نو په دو برخه کې موږ مخکې تللي یو، ترمیم روان دی. نو په دو برخه کې چې هغه ورکشاپونه دي یا نور کوم څه ته اړتیا وي په دغو برخه کې دی کار کړی انشاءالله.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی او د